السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د عقرب یا لړم میاشتې 15 او د اکتوبر 26 نیټه ده. دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورې چې یو ویشت افغان چارواکي له کورونا سره د مبارزې په بودیجه کې د فساد په تور محکمې ته معرفي شوي. ګلبدین حکمتیار وایي طالبانو سره د خبرو لپاره د سیاسي ګوندونو یو پلاوی دوهې ته لیږي. مخکې له دې چې راپورونو ته ور ورکړو په موکړې خبرونو ته امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مهم غړي ابو محسن المصري وجل کېدل تایید کړي. هلمند کې چارواکي وایي د لښکرګاه د تصفیوي عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه ورسېدلي. او په بلاروس کې مخالفانو خبرداری ورکړی چې نن به د لوکاشینکا پر ضد د هیواد په کچه خلک سراسري اعتصاب وکړي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو په افغانستان کې د القاعده شبکې د جکپوري غړي ابو محسن المصري وجل کېدل تایید کړی دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا د تروریزم پر ضد مبارزې د ملي مرکز مشر کریس میلر د محاربې له لیکې د المصري وتل د القاعده شبکې لپاره لویه ماته بللې او ویلي دي چې دغه شبکې د امریکا او د امریکا د متحدانو لخوا سختې پرله پسې ضربې خوړلې دي. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې المصری د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د دغه ادارې د ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. په بیان کې یادونه شوې چې المصری له طالبانو او حقانی شبکې سره نږدې اړیکې پالل او د دوی وسلوالۍ تمویلول، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د هلمند ولی وای چې د دې ولایت ته د استول شو نو ځواکونو په مرسته به د مرکز لخکرګا سیمې له طالبانو تصفیه شي. د هلمند ولی جنرال محمد یاسین پرون تر خپل فیسبوک پاڼه خبر ورکړ چې له مرکز څخه ځانګړي ځواکونه د لومړی پړاو عملیاتو لپاره لخکرګا ته ورسېدلي. ښاغلی یاسین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې مخکې یې تکتیکي شاتګ ترې کړی و.
په درې څلور استقامتو به عملیاتونه به د خیر شروع کېږي. ساحې چې اوس د دښمن لخوا ماینونه خښ شوي یا پله پلچک وران شوی دا به پاکوي او بېرته ترمیمي او کوښښ زموږ دا ده چې انشاءالله خلک به بېرته خپل کورو ته ستانه شي.
د هلمند والی زیاتوي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې به خپلو مینو ته د بې ځایه شوو کورنیو د راستنېدو امکان ډېر شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په سره رود ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال طالبان په ټپي حالت کې نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي د دوه کسانو غوښتل په ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کړي، خو د ملي اردو ځواکونو لخوا بالفعل له وسلو سره ونیول شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا وایي چې له نن دوشنبه څخه به د ټول هیواد په کچه د حکومت پر ضد د خلکو اعتصاب پیل شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ته د اپوزیسیون لخوا ورکړل شوی مهلت پرون د اکتوبر په 25مه پای ته ورسید. پرون له یو لکو زیاتو کسانو د بلاروس په بیلابیلو ښارونو کې د لوکاشینکا پر ضد لاریون وکړ. پرون د دې اعتراضونو یولسمه یکشنبه وه او خلک د کورنۍ چارو وزارت له هغې خبرداري سره سره چې ویلي وو بې جوازه مظاهرو کې د ګډون نه کوي لاریون ته راووتل. په پلازمینه منس کې پرون په داسې حال کې چې لسګونه زره کسان د خپلواکۍ د ماڼۍ خوا ته روان وو، پولیسو له بې صده کوونکو لاسي بمونو کار واخیست او په نتیجه کې یو تن ټپي شو. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو لسګونه کسان نیولي هم دي. په داسې حال کې چې په بلغاریا کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، د دغه هیواد د صدراعظم په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی. بویکو بوریسوف پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له دوه ماینو وروسته روښانه شوه چې دای په دې ناروغۍ اخته شوی. بوریسوف لیکلی دی چې د ډاکټرانو له سپارښتنې سره سم په کور کې پاتې کیږي. بلغاریا چې د وګړو شمیر 1 میلیونو ته رسیږي تر دې مهاله د کورونا وایروس 2600 مثبت پیښې ثبت کړي او له دې کبله 1400 کسان مړ شوي. د بلغاریا حکومت د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې یو لړ نوي محدودیتونه لګولي او په ودانیو کې دننه یې د ماسک تړل جبري کړي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د کاردینال یاستر کشیش مقام ته د 14 کشیشانو د ارتقا خبر ورکړی. په دې کسانو کې د واشنگتن د کلیسا کاردینال ویلټون ګریګوري هم شامل دی. نوموړی لومړنی تور پوستی دی چې د رتبې ته رسیږي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې یوې ځانګړې سټډیو څخه له لرې واټنه د یکشنبې د دعا په مراسمو کې په یو ناڅاپي اعلان کې وویل چې په پام کې ده دې کسانو ته د کاردینال نوي القاب د نومبر په 28 رسمن ورکړل شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19.4. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.5. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21.9. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23.6. او جلال آباد کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 23.15.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د کورونا په وړاندې د مبارزې بودیجه کې په فساد د تورنو یو شمیر چارواکو دوسیې محکمې ته ولېږل شوې.
لوی څارنوالۍ جمهوریت اسلامي افغانستان،
لوی څارنوالۍ د هرات ولایت د قضیې په اړه څېړنې بشپړې کړې او محکمې ته استولې دي.
ګلبدین حکمتیار وایي د سیاسي ګوندونو یو پلاوی طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته ځي. هلمند کې چارواکي وایي د جګړې بې ځایه شو ته د بیرته ستنېدو زمینه برابروي.
قدرې څلور استقامتو به عملیاتونه به خیر شروع کیږي او کوشش زموږ ده چې انشاءالله خلک به بیرته خپل کورو ته ستانه شي.
نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې ترڅنګ به دا هم واوري چې پاکستان کې پرون بیا د حکومت پر ضد پراخه مظاهره وشوه.
شیم شیم شیم.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کورونا پر ضد مبارزې په بودیجه کې په فساد د تورنو 22 چارواکو دوسیې محکمې ته ولېږل شوې. دغو تورنو کسانو کې د هرات والی، د ولایتي شورا غړي او څو نور کسان شامل دي. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا پر ضد مبارزې په بودیجه کې د فساد په قضیو کې د حکومت 40 پخوانی او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د هرات برحال والی سید عبدالوحید قتالی، د عامی روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا او د ولایتي شورا درې غړي وکیل احمد کروخی، نجیب الله محیبی او غلام حبیب هاشمی د هغو 22 کسانو په ډله کې محکمې ته معرفي کړي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د فساد تور پرې لګېدلی. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړې څارنوالۍ په دې برخه کې د خپلو څېړنو نتایج اړوندې محکمې ته استولې دي.
لوی څارنوالۍ جمهوری اسلامي افغانستان تحقیق قضیه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د هرات ولایت د قضیه په اړه څېړنې چې د کورونا د لګښتونو په بودیجه کې د اداري فساد د تورونو په اړه د پلټنو د ادارې لخوا را رسیدلی وو بشپړې کړې او محکمې ته استولې دي، څو محکمه د افغانستان له قوانینو سره سم په دې باب پریکړه وکړي،
تصمیم اتخاذ وکړي.
د ښاغلي رسولي په وینا د کورونا پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه د 40 میلیون افغانیو د اختلاس په دې قضیه کې په نورو تورنو کسانو کې د هرات ولایت د بودیجې د امریت یو غړی او د دولتي ادارو څو نور کارکوونکي او همدارز د دوو شرکتونو مسؤلان او استازي هم شامل دي چې ځانګړې څارنوالۍ له محکمې څخه د هغوی لپاره د ټاکلې سزا غوښتنه کړې. رسولی ونه ویل چې د تورنو کسانو لپاره کومې سزاګانې غوښتل شوی، خو یادونه یې وکړه چې لوی څارنوالي د محکمې له حکم سره سم پر تورنو کسانو د سزا تطبیق خپل مکلفیت بولي. د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د تلې په 15مه وویل چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد په قضیو کې د لاس لرلو په تور د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دې ډله کې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د دې وزارت یو برحال او درې پخواني مرستیالان هم شامل وو. د ادارې هغه مهال ویلي وو چې په څلورو ولایتونو هرات، بدخشان، نورستان او میدان وردګو کې د دوی څیړنې ښیي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي له نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو پلاوی لیږي. ښاغلی حکمتیار پرون پاکستان ته له درې ورځني سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل د قطر په مذاکراتو کې یوازې باید نوي حکومت ته د واک په انتقال او اوربان خبرې شوې وای. دا چې دغه خبرو ته د افغان حکومت خبرګون څه دی په اړه یې پام کړی د رحمت الله افغان راپورته.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې په دوحه کې روان مذاکرات یوازې د ارګ او طالبانو ترمنځ دي. ښاغلی حکمتیار د پاکستان له سفر وروسته د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دوی او نور سیاسي ګوندونه چمتو دي چې قطر ته د مذاکراتو لپاره جلا پلاوی ولیږي.
موږ هم او ډېر نور هغه ګوندونه هم چې د دولت کې داخل نه دي، شامل نه دي، یا د دولت په پالیسي او سیاستونو باندې اعتراض لري، سوله غواړي، د جنګ مخالف دي، هغوی هم دې ته مجبور شوي دي چې په مستقله توګه له طالبانو سره مذاکرات موږ به دا کار کوو. امید دی چې دا مذاکرات ډیر مهمت ثابت شي، د سولې دا بهیر نور هم ګړندی او تسریع شي او په یو نتیجې منتج شي.
ښاغلی حکمتیار زیاته کړه چې په قطر کې د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې باید دوه موضوعات، اوربان او د اوسني حکومت واک لیږد او نوي حکومت په ایجنډا کې شامل وای، ځکه د ده په وینا طالبان اوسنی حکومت او دا لوری بیا اسلامي امارت نه مني. ښاغلی حکمتیار ټینګار وکړ چې امریکا باید له طالبانو او د کابل له حکومت سره په کړیو ژمنو عمل وکړي او له ژمنې سره سم ځواکونه له افغانستانه وباسي. ګلبدین حکمتیار وویل چې پاکستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له لومړۍ درجه مسؤلینو یې ډاډ ترلاسه کړی چې د سولې له بهیر سره به صادقانه مرسته کوي. دا په داس حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تیره اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی و چې د خپل سفر پر مهال د پاکستان د ولسمشر، د دغه هیواد له صدراعظم، بهرنیو چارو وزیر، د پارلمان له رئیس او یو شمیر نورو پاکستاني چارواکو سره کتلی دي. ښاغلی حکمتیار په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې ویلي د افغانستان اوسنی حکومت د سولې مخالف دی او پر ځای باید یو بل حکومت راسي چې خپلواکي او د هغه په خبره د چا لخوا تپل سوی او لاسپوڅی نه وي. د ګلبدین حکمتیار د غوڅرګندونو په افغانستان کې د بیلابیلو اقشارو پراخ برګونونه راوپارول او هغه یې وغندلې. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي حکومت سیاسي ازادیو ته ژمن دی. دغه ښاغلی چې هدف حکمتیارو په تیرو څلورو لسیزو کې د قدرت پر سر نظامونو سره د مخالفت او یادو څرګندونو پرته افغانانو ته پیغام نه درلود او خلک د دا ډول څرګندونو په وړاندې بې تفاوته دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه هر ډول څرګندونې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس قاضي ګلرحمن وایي افغانان باید د سولې په مذاکراتو کې په یو خلو د سولې پر راتګ تمرکز وکړي.
وختم د لاس اور ک دا لوی چانس دی. د دینه باید حاجی اعظمی استفاده وکړو په یو افغانی لار باندې سره سلاش دا دغه فرصت کرانه بیخی د لاس زی خو نتیجه معلومه ده. ډیر شدید جنگونه دوارو جبو کې افغانان وژل کېدل، نور ملکی افغانان وژل کېدل، افغانستان ګډ کور د ټولو ورانېدل.
په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د تماس ډله له تیرو شاو خوا څلوېښت ورځو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په خبرو بوخته ده، خو لا هم په خبرو کې څرګند پرمختګ نه تر سترګو کېږي.
و موریدل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي له نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو پلاوی لیږي. کچیر تاسو هم په دې اړه نظر لری د افغان بسی مات سو اتل شمیرې ته اس ام اس راولېږي، موږ به په دې یا نور خبرونو کې درته خبر کړو. اوس هم دا چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي په دې اړه لنډې خبرتیا ورسته اوري. لاس انجلس ټایمز ورسپانې د ملي امنیت لخوا د القاعده شبکې د یو کلیدي کس پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی. حسام عبدالرؤف د هغو کسانو په نوم لاړ کې و چې د امریکا د فدرالي پولیسو تر تعقیب لاندې دي. حسام عبدالرؤف چې جګړهیزو فعالیتونو کې په ابو محسن المصري مشهور وو، د ملي امنیت د معلوماتو له مخې په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. لاس انجلس ټایمز لیکلی افغانستان کې تاوتریخوالی او د المصري د وژلو ادعا د سولې مخامخ خبرې له ګواښ سره مخامخوي. ورسپانې د اندېښنه دې ته په کتو ښودلې چې د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی له کوم ښکاره شواهدو پرته ورته ویلي چې د القاعده شبکې دغې غړي ته طالبانو پټنځای ورکړی وو. که چیرې طالبانو رښتیا هم داسې کار کړی وي، دا یې له هغې ژمنې خلاف دی چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. په مطلب کې راغلی سملاسی القاعده شبکې، ناټو او د امریکا فدرالي پولیسو د المصري د وژلو د ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. لاس انجلس ټایمز لیکلی چې د امریکا فدرالي څارنوالانو 2013 کال کې د المصري د نیولو حکم ورکړ او له هماغه وخته د پولیسو د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل شو. دغه لیست کې دا مهال 20 نور کسان هم شامل دي. ورسپانې د المصري لاندې بیوګرافي ته کتنه کړې او لیکلی دي دغه کس 1950 کال کې مصر کې زیږیدلی او 1980 کال کې هغه مهال مجاهدینو سره یو ځای شو چې دغه ډله د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې جنګېده. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا په افغانستان کې د جګړې پر تودېدو یوه لیکنه خپره کړې او لیکلی دي چې طالبانو د افغانستان په 24 ولایتونو کې جګړې او ماینچاودنې زیاتې کړې دي. په مطلب کې راغلی داسې حال کې چې قطر کې د سولې خبرې روانې دي، د طالبانو بریدونه دا معنا ورکوي چې دغه ډله وښیي هر ځای کې جګړه کولی شي. ورسپانې د افغان دولت د مرکچي پلاوي د یو غړي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي، طالبان د دوحې په خبرو کې د جګړې پای ته هیڅ بیړه نه لري، بلکې د ده په خبره طالبان د وخت ضایع کولو او وژلو ته دوام ورکوي. په مطلب کې راغلی ټول خلک اوان دینی علما د طالبانو بریدونه غندي، خو واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد وروستۍ مرکې ته اشاره کړې او لیکلی دي دغه ډله د افغانستان حکومت د بهرنیو لاسپوڅي ګڼي او په وړاندې یې جګړه روا بولي. واشنگتن پوسټ لیکلی افغانان د ډونالډ ټرمپ وروستۍ هغه ټویټ اندېښمن کړي چې ویلي دي د همدې کال تر پای خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د ورسپانې په وینا د ځایي چارواکو او ولسی خلکو یوه ویره داده چې د امریکایانو په وتلو سره به طالبان ډېرې سیمې لاندې کړي او جګړه به لا توده شي. د هلمند والی وایي چې د ولایت ته د استول شوو نوو ځواکونو په مرسته به د مرکز لښکرګاه سیمې له طالبانو چاڼ کړي. طالبانو دوه اونۍ مخکې د لښکرګاه څلورمه ناحیه ونیوله او پر نورو سیمو یې هم حملې وکړې. جنرال محمد یاسین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې افغان ځواکونو ترې تکتیکي شاتګ کړی. جنرال یاسین له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د هغو عملیاتو په اړه خبرې کوي چې تازه دمو ځواکونو لا د مخه پیل کړي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، زمونږ یو تعداد ځواکونه په درۍ د سنګین چې د قندار عمومي شورا د همدارنګ د قندار نه راکټ کړی وو او په درۍ کې راغلی وو. درۍ کې دلته د دې ځینې انسجام وکړه چې دې کې کمانډیان او زمونږ خاص قطعات او نور جزتامونه وو. نو په ګټه د هغه نقطې چې مخکې د طالبانو لخوا د ماینونو په ځای سړکونه پلو پلچک تخریب شوي وو او بلاخره ماینونه خښ شوي وو، په همدغه لاره باندې دوی عملیات پیل کړو. د عملیات پیل کېدو سره سم هغه ابتدایي کارونه خپل دوی وکړه چې پل پلو پلچک جوړ کړ او بلاخره سړک هم د خلکو په مخ خلاص کړ، ماینونه یې پاک کړ او نن غرمې شاوخوا هلمند یعنی لشکرګاه ښار ته راورسېده چې د هلمندیانو د تود هرکلی سره مخامخ شو. او همدارنګه زمونږ پلان دا دی
جناب ولی صاحب چې لدین ورسته پلان څه دی؟
او دلته نو چې د دې قطعاتو سره چې زمونږ درې وسایط هم دي او نور مدرن وسلې هم دي ورسره، دا زمونږ موجوده کتا چې په هلمند کې دی په شریکه سره آمدانن خپل پلانونه پروګرامونه باندې شروع کړه او په درې سلور استقامتو به عملیاتونه به د خیر شروع کیږي ساحه چې اوس د دشمن لخوا مینونه خښ شوي یا پله پر چا قرآن شوی دا به پاتې او بیرته ترمیمي او کوشش زموږ دا ده چې ان شاء الله خلک به بیرته دوباره خپل کورو ته ستانه شي او د دې تر څنګ موږ دغه شارا چې د شخصیت ویلې دلته خپل پوستې ځای ته ځای کړو د دې لپاره د لاره د خلکو په مخلاص شي.
د هلمند او پتیره د مرکز لشکرګاه پر امنیت جنرال صاحب د دې کومکی امرستندوی ځواکونو در رسیدو اغیز به څه وي؟
نو دا خو واضح خبره ده چې د لارې خلاصول د تجارت کاروبار او د خلکو د ضرورتونو رفع کولو لپاره همدا ورځ زموږ د امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره ده. خو تاسو ته معلوم شو هلمندیانو ته ټول معلوم شو چې دغه لاره د ولس په مقابل کې بند نه زموږ د قهرمان او امنیتي دفاعي ځواکونو ځکه زموږ قهرمان امنیتي دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې ډېر په اسانۍ سره چاته یو فایرن پېنه ده شوی لشکرګاه ته ورسېده.
د هلمند والی محمد یاسین و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې اوس هم له هلمند نه ورزو بل جنوبي ولایت روزګان ته دغه لته د 150 میلیون افغانیو په ارزښت یو 50 بسترې روختون جوړیږي. دغه روختون د بنسټ ډبره پرون کې خدل شو په اړه یې پام کړی له ترين کوټه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپورته.
د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره د 50 بسترې روختون دغه ودانی په ترینکوټ کې د ولایتي روختون ترڅنګ جوړیږي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی ودانی د بنسټ د ډبرې د شودل پر مهال ویل چې پر دغه ودانی شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت راځي.
امید لرو چې دغه پروژه چې د کور جوړونې د تصدی د شرکت تخوا څخه جوړیږي په ډیر ښه اولی کیفیت باندې جوړ شي او دا کار په خپل وخت او زمان باندې سرته ورسیږي.
د اورزګان ولایت د صحت امیر رئیس عبدالغفار او تنوال ویل چې په اورزګان ولایت کې کورونا وایروس د لمنځتلو په حال کې دی او په خبرې چې له کورونا وایروس څخه به ورسته له یاد روختون څخه په نورو برخو کې کار واخیستل سي. نوموړي وایي دغه ډول روختونونه د هیواد د پلس نورو ولایتونو کې هم جوړیږي. د روغتیایي چارواکو په وینا اوس مهال په ترینکوټ کې د کورونا وایروس دوی مثبتې پیښې شتون لري چې هم دا تیرونی ثبت شوی دی. بل خو ترڅنګ په دغه ولایت کې په همدی ورځ په ولایتي روغتون کې د ناروغانو د پیوازانو لپاره دوی انتظارګاوي هم ګټه خستنی ته وسپارل شوې. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ویل چې یادی انتظارګاوي د څه باندې 2 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ شوی.
مریضان د پیوازان د پاره کانټینر دوه کانټینر یې شو غوتم یو د ګازو بخاري ورته شو چې دغه استفاده ځنه کول سره ولې بیا هم خلک په ډیر مشکله تشناب نو بل شي نو د داسې نو مشکلات دلودل ولې خوشبختانه چې ول د وینځ زرګاوی چې جوړ سول د هڅه مجهز لري سره وبل لري تشنابونه لري پارش لري د یخ او د ګرمي هوا د لپاره هم امکانات لري سره.
خلګو دغه روختون د ودانی څخه د هر کلی ترڅنګ یادونه وکړه چې دغه روختون دی په لوړ کیفیت جوړ سی او مسولین یې پورا څاره نه وکړي. د پداسیال کې د چلدې وړاندې دغه ولایت ولایتي روختون ته هم نوې ودانی د سلګونه میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ شوی و. خو د څو میاشتو په تیرېدو سره د ټیټ کیفیت لامل بیر ته زیاتې برخي د نړیدو په حال کې سوی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم مرزو پاکستان ته په کوټه کې د پاکستان د حکومت پر ضد لویه مظاهره وشوه. دا لاریون د مسلم لیگ نون او پیپلز په ګډون د یولسو مخالف ګوندونو ائتلاف چې د صدر اعظم عمران خان د لری کولو کمپاین پیل کړی رابللی وو. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
د اپوزیسیون له یولسو ګوندونو جوړ نوی ائتلاف د صدر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د خپل کمپاین په ترڅ کې پرون یک شنبه د بلوچستان یالات په مرکز کوټه کې یو لوی لاریون رابللی وو. د اپوزیسیون د ګوندونو جګپړو مشرانو په روانه میاشت کې په دوو نورو لویو ښارونو کې هم د عمران خان پر ضد چې د دوی په وینا د پاکستان د اقتصادي بحران پر وړاندې په مبارزه کې ناکام دی لوی غونډې جوړې کړې وې. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز چې د مسلم لیگ نون د څانګې مشري کوي په پرونی غونډه کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ډیرو خلکو د ورکېدو مسله چې تورې د پاکستان پرپوز لګېدلای دی راپور تکړه.
اوئتا کې میرے بہن اور بھائیو، په کوټه کې زما خوندو او ورونو ما ته معلومه ده چې دلته تنکی ځوانان تختول کیږي یا دا غوی ټوټه ټوټه مری مونډل کیږي او یا د تل لپاره ترې تم کیږي. دا اوس مې د اسیبه کامرانی په نوم یوه ماشومه ولیده چې پجرا راته راغله. هغه د کوټه ده. د غې درې ځوان ورونه له کلونو راهیسې ورک شوي او برخلیک یې څرګند نه دی. شرم شرم شرم
شیم شیم شیم.
د اپوزیسیون ګوندونو د تیرې اونۍ د یک شنبې په ورځ هم په کراچۍ کې په یوه لویه غونډه کې د عمران خان له حکومت څخه چې دوی وایي پوځ ملاتړ کوي خپله ناخوښي څرګنده کړه. پرون په داسې حال کې چې په کوټه کې د اپوزیسیون لاریون روان و، د غونډې له ځایه یوازې 2 کیلومتره لرې یوه چاودنه وشوه. د کوټې د پولیسو یوه چارواکي اظهر اکرم وویل د ښار په یوه بازار کې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې 3 کسان مړه او 2 نور ټپیان شول. سیمه ایزو ټلویزیوني چینلونو د 2 سوځېدلو موټرو تصویرونه وښودل. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شاهوانی وویل چې له لاریون مخکې د امنیت د ټینګښت لپاره ټلیفوني خدمات بند وو او اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې دوی د اپوزیسیون ګوندونو ته د امنیتي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی وو. بلوچستان چې پراخې طبیعي زیرمې لري له 2 لسیزو راهیسې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ډګر دی. پر توندلارو اسلام پالو ډلو سربیره بلوچ بلتون پال د لا زیاتې کورواکۍ او د دې ایالت په طبیعي زیرمو کې د ډېرې ونډې غوښتنه کوي. د روانې میاشتې په لومړیو کې بلوچ وسلوالو د تیلو او ګاز د برخې د کارکوونکو د موټرو پر کاروان چې حکومتي ملیشو یې ساتنه کوله برید وکړ او 15 کسان یې ووژل.
متحده ایالاتو په افغانستان کې د القاعده شبکې د جګپوري غړي ابو محسن المصري وژل کېدل تایید کړی دی. د هلمند والی وایي چې د ولایت ته د استول شوو نویو ځواکونو په مرسته به د مرکز لښکرګاه سیمې له طالبانو چان کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په سره رود ولسوالۍ کې 2 تنه وسلوال طالبان په ټپي حالت کې له وسلو سره نیولي دي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا وایي چې له نن دوشنبې څخه به په ټول هیواد کې د حکومت پر ضد اعتصاب پیل شي، او په داسې حال کې چې په بلغاریا